امریکا غږ دیوی نننی خبری خپرونی مهم سرټکی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو نوی راپور ښیي چې افغانستان د طالبانو په واکمنۍ کې د بشري حقونو په برخه کې شاتګ کړی دی. او دا راپور د پاکستان په اړه وایي په کال 2021 کې پاکستان کې سیاسي، مذهبي او صحافتي آزادۍ اغیزمنې شوې دي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا نن ماسخوتن په پېښور کې د حکومت پر ضد احتجاج اعلان شوی دی. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشرانو د ګوند ټولنیزو رسنیو د فعالانو د ځورونو تورونو پر ضد عدالت ته د تګ پرېکړه کړې. په امریکا کې ګرانۍ په تیرو 40 کلونو کې تر ټولو زیاتې کچې ته رسیدلې ده. د دې علتونه څه دي؟ د خبری خپرونې تفصیل لیدو لپاره راسره مل وسئ. د ډیوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو ته د ډیوی په یو ساعت خبری خبرونه کې هرکلی ویم. ستاسو قربانه منزه شهید یم. نن د چهارشنبه شروع ورځ کال 2022 د اپریل میاشتې 13 نیټه ده او دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې لاس په افغانستان کې 9:30 او دلته په واشنگټن ډی سي کې د ماسپښین 1 بجه ده. په خبرونه کې ساسو قربانه تاسو هرکلی وایم. او کوم سرټکی چې تاسو واوریدل د هغې په اړه ستاسو لپاره مهم رپورټونه لرو چې ستاسو سره به وار په وار شاملوو. خو بیا هم لومړی ځو د سیمې و لورې ته چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت نوی رپورټ چې د کال 2021 په اړه جاری کړی دی، په کې لیکل شوي چې پاکستان کې سیاسي، مذهبي او صحافتي آزادي د ډیر اغیز لاندې شوې ده. راځئ چې په دې اړوند تفصیل واورو چې ستاسو لپاره په تیرې خپرونه کې د لوی خیبر پښتونخوا کوربه نصرالله خان له خبریال ارشد حسین څخه چې په اسلام آباد کې دی حال اخیستی وو، او دغه تفصیل به په ګډه سره واورو.
څنګه چې امریکا د خارجه وزارت چې کوم دی یا د خارجه چارو کومه چې محکمه ده، نو هغه هر کال په ټوله نړۍ کې د بشري حقوقو د صورتحال په اړه رپورت جاری کوي. دا ځل هم چې کوم د کال تیر کال دی 2021 د هغه په اړه رپورت جاری کړی دی، په هغه کې د نړۍ د نورو هیوادونو ترڅنګ په د پاکستان دننه هم د بشري حقوقو، د مطبوعاتي حقوقو او د لګکو د حقوقو ذکر شوی دی. په دغه رپورت کې ویل شوی دی چې په کال 2021 کې د پاکستان دننه د اقلیتونو، د بشر او د مطبوعاتو حقونه هغه د خپل اندې کلی شوې دي. په دغه رپورت کې راغلي دي چې په پاکستان کې خاصه په اصولي توګه چې کوم پوزي او امنیتی ادارې دي، دا سیویلین حکومت ته جواب دي دي او دا غوي د سار لاندې کار کوي، خو په عملی توګه دا سینه کیږي. په دغه رپورت کې د پاکستان په پوزي او امنیتی ادارو دا تورونه هم لګول شوې دي چې دوی په هیواد کې دننه او د هیواد نه بهر د بشري حقوقو سرغړونه کړې دي. په دې رپورت کې دا هم ویل شوې دي چې په پاکستان کې سیاسي مخالفین غی د انتقام نه ګرځېدلې دي، د غی خلاف د قیدوبند کاروایانی شوې دي او د غی خلاف نور هم د عدالت نه پرته د غی وجنې شوې دي، د کاروایانی شوې دي. دغه شانتي په دې رپورت کې د مطبوعاتو د ازادۍ چې کوم پاکستان کې ګواښونه دي، د هغه هم ذکر شوې دي. او دا ویل شوې دي چې په کال 2021 کې په پاکستان کې د مطبوعات د بندیزونو سره مخ دا سي قوانين جاری کړی شو چې د هغې نه د مطبوعاتو په ازادۍ باندې چې دینو قدغن لګیدل و او سنسرشپ او د هتا کې زړه په حق لا باندې چې هم چې دین مجرمانه قوانين معرفي کړی شو و. د سره سره چې دینو بیا دا هم ویلی شو دی په دغه رپورت کې دا اهمه نقطه ده چې د پاکستان فوج یا امنیتي ادارې د هیواد نه بهر چې کوم نور ملکونه دي، په هغه کې د خپل وګړو د وجنو، د هغوی د حقونو په سرغړونو کې هم ککړ مندلی شوې دي. ورسره دا هم ویلی شوې دي چې په پاکستان کې د ماشومانو د مشقت اغستو هم مختلف راپورونه مخې ته راغلي دي. په دغه کې دوی د ځایي او د نړیوالو ادارو د راپورونو هم چې د نوغي حواله ورکړی شوې ده. دا سي ویلی شوې دي چې په پاکستان کې صحافیان د عدالت نه پرته غیب کړی شوې دي، تختولي شوې دي، هغوی باندې تشدد شوې دي. نو دا ټول احاطه په دې رپورت کې شوې ده. ورسره د لګکو د حقونو، د مذهبي اقلیتونو اقلیتونو د حقونو د نسلی اقلیتونو د حقونو خبر هم شوی دا ویل چې دوی حقونه سرغړونی شوی دي د خپل اندې شوی دي جی
څنګه چې سنسه د امریکا د خارجه وزارت دا راپورټ د پاکستان کې په 2023 کال کې د بشري حقوقو سرغړونه شوې ده د ته حکومت څه جواب ویلې
جی تر اوسه پورې د ته د پاکستان چې کوم موجوده حکومت نه هغوی او نه د پاکستان فوج چې کوم دی دا غوی مطبوعاتي ادارې چې دی د ته کوم خبرګون یا جواب ویلې شوې دي خو په تیر وختونو کې هم چې کله داسې د نړیوالو ادارو د بشري حقوقو په حق له ریپورتونه جاری کړی شوې دي یا د امریکای لخوا د مذهبي ازادیو په حق له باندې ریپورتونه جاری کړی شوې دي او د پاکستان ذکر پکې شوې دي نو پاکستان داسې ریپورتونه تل رد کړی دي او هغه دا ویلې دي چې پاکستان کې د آئین لاندې د بشري حقوقو د خلکو د بشر حقوقو خوندې دي لګکو حقوقو غوښتي خوندې دي او دا غوې مکمل حفاظت کوي
ډېر زیات مننه ارشد حسین صاحب دوه خره کول معلومات شریکولو
د امریکا غږ دیوه د ګران اوریدونکو تاسو دغه خبرونه د واشنگتن ډي سي د سټوډیو څخه ګوري او اوري د مهالزو د بل ریپورټر ولوري ته د امریکا د بهرنی چارو وزارت په خپل نوی ریپورت کې خودلی دی چې افغانستان د طالبانو په واکمنۍ کې د بشري حقوقو په برخه کې شاته کړی دی په راپور کې طالبان تورن شوی دی چې په جګړو کې له ماشومانو څخه کار اخیستی دی پر ملکیانو روغتیا پالانو د مرستندو یا ادارو پر کارکونکو یې بریدونه کړي دي او تر څنګ د افغانانو په ګډون بهرني وګړي هم تښتولې دي راځي چې نور تفصیل په دغه راپور کې چې زموږ همکار ارباب محمود علي تاسو لپاره چمتو کړی دی په ګډه سره وګورو
افغانستان کې د بشري صورتحال په اړه د امریکای د سټیټ ډپارټمنټ رپورت کې ویل شوی دی چې د اگست د 15 مینیټې نه وړاندې د حکومت امنیتي غړي طالبان او نورې ډلې په بشري زورونو کې ککړ پاتې شوی دی په رپورت کې په تفصیل سره ذکر شوی دی چې د اگست د 15 مینیټې نه وړاندې په افغانستان کې داسې معلومات ترلاسه شوی چې د حکومت امنیتي غړي بغیر له سیارې په غیر قانوني وژنه د نیول شوو تنانو سره غیر انساني سلوک او د کسانو بې درکه کولو کې ککړ وو دغه سیادلتي نظام کې هم ډېر زیاتې نیمګړتیاوې موجود وې رپورت زیاتوي چې د اگست د 15 مینیټې نه وړاندې د هیواد د تعلیم د څانګې او امنیتي غړي هم په غیر قانوني برتو ماشومان د پوز او د جنسي تیری د پاره په کارولو کې د ککړ کړه معلومات لري دغه چې د طالبانو او داعش د خوا هم د بشري سرغړونو رپورټونه ادارې ته ترلاسه شوې دي رپورت کې لیکل شوې دي چې طالبانو لخوا د رای په ازادۍ او په رسنو قدغنونه لګول شوې دي طالبانو د خلکو سیاسي حل ځلې مذهبي ازادۍ او تګ راتګ هم محدود کړی دی او هم په اني حال کې د امریکای نیویارک ټایمز ورسپانې په خپل یو سیړنیز رپورت کې ویلي طالبانو د پخواني افغان حکومت سره تړلي نږدې 1500 امنیتي غړي وژلې یا لادرکه کړي دي د دغه سیړنیز رپورت لمخې چې د سیشنبې پورز نیویارک ټایمز ورسپانې خپور کړي د هغو کسانو په منځ کې چې وژل شوي او یا هم لادرکه شوي د افغانستان د پخواني حکومت د نظامیانو او کارکونکو خپلوان هم شامل دي نیویارک ټایمز ورسپانې ویلې دي چې دغه رپورت د اوو میاشتو په موده کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د نهو خبریالانو په همکارۍ جوړ شوی او دا رپورت تر دې مهال د پخوانی حکومت د پوځیانو او کارکونکو په وړاندې د طالبانو د غچ اخیستونکو بریدونو په اړه جامع څېړنه ده دغه سیړنیز رپورت چمتو کوونکو ویلي چې د طالبانو لخوا یې د افغانانو د وژلو او لادرکه کېدو ټول 490 موارد په جلا جلا توګه سیړلې دي رپورت زیاتوي طالبانو د افغانستان په 22 ولایتونو کې چې دا رپورت پکې چمتو شوه د پخوانی حکومت د پوځي او ملکی کارکونکو په وژلو او درکه کېدو لاس پورې کړی دی دغه رپورت لمخې یوازې په بغلان ولایت کې د پخوانی حکومت تر اویا زیات پوځیان د طالبانو لخوا وژل شوی دی رپورت د طالبانو لخوا د عمومي عفو اعلان د دروغ یو ادعا بللې او ویلې دي چې طالبانو د عمومي معافی د اعلان په پلمه دام ته د پخوانی حکومت د کارکونکو د چغول لپاره کار اخلي طالبانو تر دې وړاندې د پخوانیو پوځجانو څخه د غچ اخستلو تورونه رد کړي دي او ویلې دي چې د دغو نظامیانو یو شمېر وژنې شخصي دښمنو سره تړاو لري د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ملګرو ملتونو د رپورت په خبرګون کې ویلي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي هغه خبرې سمې نه دي ګنې په افغانستان کې د اسلامي امارت تر حکمېدو وروسته د پخوانی حکومت سلطنه غړي وژل شوې دي نوموړي زیاته کړې چې د دوی لخوا له عفو وروسته هیڅ چاته اجازه نشته چې چاته زیان ورسوي. هغه ټینګار کړی دی که د شخصي انتقام له امله داسې کومه پیښه شوې وي دوی یې پلټنه کړې. رپورټ همدارنګه ادعا کوي چې طالبان د غربي هیوادونو د مالي مرستو او ملاتړ د خپلولو په هدف د پخواني حکومت د پوځیانو کارکوونکو د عمومي عفو په اړه دروغ وایي او غواړي ښکاره کړي چې دا ډله بدله شوې ده. د رپورټ چمتو کوونکو ویلي هغوی هڅه وکړه چې د دې تحقیق په اړه د طالبانو نظر هم واخلي خو ځواب یې نه دی ترلاسه کړی. په دې اړه چې د طالبانو د چارواکي نه پوښتنه وشوه نو هغه د رپورټ په جزئیاتو د طالبانو د عکس العمل په ځای په نیویارک ټایمز نیوکې وکړې. ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، دیبا، واشنگتن.
دری وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، خبرونه دوام لري او په خبرونه کې نور مهمه راپورونه هم لرو چې ستاسو سره به وار په وار شامل وو. خو د محل زو او ستاسو سره بیا هم د رسنیو او د پاکستان کې په وروستیو حالاتو باندې غواړو چې یو مهم معلومات شریک کړو چې تیر ورځ خبریالانو سره ملاقات کې وزیر اعظم شهباز شریف هم د ریاستی ادارو پر ضد آنلاین کمپین کې ککړ تنانو پر ضد کاروایی خبرداری ورکړی دی. خو د دې په اړه نور تفصیل څه دی دغه ټول په تیر خبرونه کې کوربه نصر الله خان په لوی خیبر پښتونخوا کې له خبریال پیر ولای شاه څخه اخیستی دی. دا به په ګډه سره واورو او به ګورو.
تیر اتوار تحریک انصاف گوند پر گرد احواد کے دے عمران خان پخوانے وزیر اعظم چھنے بے باورے تحریک دلارے لڑے کلیشوے دے داغا پا حق کے دا مظاہروں اعلان کرو اپا داغا روز چھے طول ملک کے کبھی مظاہرے داغا پا حق کے شوے دو پاگی کم دا پاکستان دا فوز او دا پاکستان دا آدھا عدلیہ پزد باندے نارے لگے دلے وے او دو سخ برگون لیدو کے راغلو داغیر اس کو بیا چکل دا سلی عمران خان حکومت ختم شویل دا درے مسلورم روز دا پا سوشل میڈیا بانے قتل کی گی چی دا عمران خان پا لریانو دا غصے اظہار گئی او دیر زیاد دا سی مواد پر دا چی پاگے کی اگلی زموار گنی چی گنی دا فوز و دا دیئے و کردارو دا عمران خان حکومت لرکاونو کی دو تیر روز دا فوزی کمانڈرانو ہون دا شی و دا فوز سر لکھ جنرل قمر جاوید باجوہ مشرے کی نور چاروں بانے خبر شیئر خدا خبر پکی آئی ایس پی آر واضح کڑے و پخپل اعلامیہ کی داکم کمپائن روان دے دا ملکی داروں پزد دے بانے فوز تشویش لری و داغی روز تو مونگو قتل چنن دا سی اطلاعات مخطران پر میڈیا کی دا بیگانا بلکی چے دے فیصل آباد کراچے گجراوالا و لاہور دا تقریباً ویلکی گرا سے چی ایف آئی او سا پورے دولس قدان نیولی دی او دی تحریک انصاف گن چکم مرکزی عمومی سکرتر دے اسد عمر اغم دا پخلے کرو چی ندوی دا گن دو یوش پیر غلی چی دی دو اغا گرفتار اکلی شوی دی
پیر ستا سو خبر وکلالا چی او طرف تا دا پروپیگنڈے خبر شوی وا دا آرمی چیف سالی پرون یو غنڈا هم شوی دا پاکی دا خبر کی گی خو دی تا پروپیگنڈا ولی ولی کی گی دی کمپاین تا یا دی دا یو گوند مشر داری شوی دی دا وزیر آزمین داری شوی دی نو آغی بخفایی آغی دا خپل جذبات و اظهارم کولی شی دی تا رای اظهار ازادی پا اڑ بانده چکم خلق کار کوی یا دا بشری حقونو فعالان دی آغا دی تا پا کم نظر گوری
طالبان خونی وا کی کئی اور اس نے نہ کہی رسول اللہ سے تیر دا پی ٹی آئی چکم درینم کال حکومت ہو او کم حکومت چڈر بدنام ہو رائے بزت باندھے بندیزون نہ پارا او چی قانون امدا سے راوڑو کم چی بیا دار تو نو رت کڑو نو آئی با آر وقت میں دا بشری حقوق تنظیموں نو پنے نیر ٹکونا کول چی پاکستان کے ولی آر خلق و بانے لاسا چولی کی گی چیری د ملک طاقتور ادارو یا طاقتور شخصیات پاکلا پل سرائے ورکی اوسم چیدار پی ٹی آئی کارکنان پزد باندے کم کریک ڈاؤن خبر مخ تراغل دی نو په دې باندې چې کوم د بشري حقوقو فعالین دي هغه وایي چې موږ مخکې د دې غندنه کړې وه او اوس هم پی ټی آی په ضد دا کیږي. نو د دې موږ غندنه کوو ځکه چې یو خو رای اظهار چې کوم دی نو دا په ملکي دستور کې هر یو وګړي ته حاصل دی او بل دا چې د خلکو په تګ راتګ باندې کومه پابندي یو حکومت هم نشي لګولې. او دا ځکه نصر الله صاحب چې د شهبا شریف حکومت چې راغلی دا دوه مدرې مروز د وزیر اعظم عمران خان د پخواني وزیر اعظم عمران خان دوه سلاکاران چې دي شهزاد اکبر او شهبازګل دا غي نمونه په سفری بندیزونو نوملړ کې چول شوي دي. نو های کورټ د اسلام آباد های کورټ حکم ورکړی دی اف آی اې ته چې دا دې ختم کړي او های کورټ ویلي دي چې هغه ورناس حکومت هم انتقامي ته روایو ته نه پرېږدي. نو د بشري حقوقو فعالین دغه ته هم یا کارمندان چې کوم دي پدې هم ټکونه کوي چې ولې د چا د تګ راتګ حق چې کوم دی نو دغه په لاره کې
صحیح پیر ولا چې سبيو طرف ته د سیاسي فعالانو یا د بشري حقوقو د کارمندانو خبرو وکړو د رائے د اظهار د ازادي خبرو وکړو چې هغه دی پاړه باندې اواز پورته کړه دی. نو بل طرف ته کړه پی ټی آی کارکونان زورول کیږي نو دوی مشران سوي روان لا عمل به سي
د سولاس مشران خو بالکل چې کما د جذبات دي د کارکونانو راغی نه ځان ډډ تکړه دی هغه د دومبی صف لیډران دی کا په خپل عمران خان دی نو ویل وی لیډران د پارټي وای چې موږ د فوج درناوی کوو موږ د فوج سپکاوی سوچ هم شو کولای. البته یو لږ بشر پکې بیا د پارټي د درس کولای چې دا خلک کم راوت دي نو دا خلکو د سي جذبات ته او موږ د چا په جذبات باندې بندیز نشو لګول نو کله جذبات مخې تر روان دي دا برازي مخې ته خدای د پارټي په کې نه ده.
خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډي سي د استوديو څخه ګوري او اوري زو د بل مهم ریپورت ولورتا. امریکا او هندستان یو ځل بیا د پاکستان څخه غوښتنه کړې ده چې د ترهګرۍ پر ضد د کوچلي ګامونه پورته کړي. امریکا او هندستان د سه شنبه په ورځ یعنی تیر ورځ په یوه ګډي اعلامیه کې د پاکستان څخه وغوښتل چې سمدستي دوامداره او نه بدلیدونکي اقدامات وکړي تر څو دا باوري کړي چې د دوی تر واکه لاندې خاوره د ترهګرو بریدونو لپاره نه کارول کیږي. راځئ چې تفصیل یې د اسلام آباد څخه د ډیوی خبریالې رابعه پیر په دغه راپور کې واورو.
امریکا او هندستان د سه‌شنبه په ورځ یو غړي اعلامیه کې د پاکستان څخه غوښتي چې خپل د باکلاندي خاوره د ترهګرو لاړخه کارېدو څخه ګرځولو د پاره دي سمدستي دوامدار او نه بدلیدونکي اقدامات وکړي. دغه اعلامیه چې تیر ورځ په واشنگتن کې د هندستان او امریکا د بهرنیو چارو او د دفاع د وزیرانو ترمنځ کېدونکو خبرو د برخې په توګه خبره سوي ده پکې هندستان د پولي بل اړخته ترهګري هر ډول کاروایانی په کله کې غندل او ممبئی او پټان کوټ پرد سیموار ته سزا ورکول غوښتنه کړې ده. بل پلوته د وی وی دیواله اړه د پښتنې ورسته خبرسیوی بیان کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه ادعاوی ناوړی ګرځولي چې د دوی ترمخه د اعتبار وړ نه دي. بیان کې ویل سیوی چې دوار خيزه همکاریو میکانیزم سیاسي مصالحت د پاره د دریم هیواد په نقشه کولو او د عامه افکار د رښتنې او رپورت کېدونکو تراګری د ګواښونو څخه لری کړی ولو د پاره کارول کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د شریکو هیوادونو څخه غواړي چې په جنوبي آسیا کې د سولې او امنیت مسلو ته یو هدفمند نظر وکړي او د هغوی د ریزونو سره چې یو طرف سیاسي انګیزه لري او لمځکنیو واقعیو څخه جلاوي ډډه وکړي. دغه بیان په داسې حال کې راغلی چې د پاکستان نوی وزیر اعظم شهباز شریف تیر ورځ خپل وینا کې ټولو ګاونډي هیوادونو سره شاړي کو هلي سرګندي کړي وي. د مباده اسلامي پوهنتون د نړیوالو چارو په ډاکټر منظور افریدی وی او ای ډی وسره خبرو کې وایي
لري نو ممکن دا چې په دې باندې هم خبري وشي دغه چې وخت وسی ضرورت هم د افغانستان کې هم یو نوې حکومت جوړ شو دی. دا یو فشار هم دی چې پاکستان باندې چې په دې حواله سره خپل ګامونه پورته
کړل. کال 2008 کې نومبر په 28 نیټه د هندستان ممبئی شهر کې د تراګورو پر لپسې بریدونو کې 168 کسان وژل شوي وو. همدغه ډول کال 2014 کې جنوري په 2 نیټه د هندستان پټانکوټ کې په برید کې 2 امنیتي عسکري او 1 بهر ملکی وژل شوي وو. هندستان د دواړو بریدونو تورونه په پاکستان کې میش تراګورو ډلو لګوي. البته اسلام آباد دغه تورونه ردوي او پر هندستان په بلوچستان صوبه کې د لاسوهنی تورونه لګوي. دواړه هیوادونه د یو بل څخه په دې اړه د ثبوتونو غوښتنې هم کوي. څېړونکي د هندستان او امریکا دغه بیانونه په پاکستان په داسې حال کې هم فشار ګرځوي چې په راتلونکي جون کې غیر قانوني پیسو د لیندین د چار ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس په غونډه کې د پاکستان نوم د خړ فهرست څخه د وستو یا نه وستو پریکړه کېدونکې ده. د پاکستان فخانه سفارتکار آصف دورانی ویو ای ډی وسره خبرو کې وایي
پاکستان مخکې ټیم پولټ کې کوم شرایطونه دي او پر پاکستان سره ماري کې دي دا خرابول یو حد دی د دې بیان دي په دوی لور سره د پکټ کې
د پاکستان وینا ده چې د کلادم ګرځول سو ډلو او د دې د مشرانو په زیدي یو شمیر ګامونه پورته کړي په دې لړکی د کلادم ګرځول سی وی ډلې جماعت داوا مشر حافظ سعید د کال 2000 راهیسی نیول سوی هم دی او پر دې د غیر قانوني پیسو لیندین په مقدمو کې په مجموعي توګه 1.5 کلو سزا هم اورول سوی ده. هندستان حافظ سعید د ممبئی چاودنو منصوبه ساز ګرځوي. رابیه پیر وایس اف امریکا دیوا اسلام آباد. VOA دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او څیړنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
عمران خان د وزیر اعظم د څوکۍ نه لری کېدو وروسته نن ماسخوتن د پېښور په رینګ روډ ولسی جلسی راغوښتي وه چې د هغې لپاره ټولې تیاریانې ترسره کړې شوې دي. او د پاکستان تحریک انصاف چارواکو په وینا د نن جلسه کې به پېښور نه پرته د خیبر پښتونخوا د نورو برخو نه هم خلک او کارکوونکي ګډون کوي. خو څېړونکي وایي چې څوک هم په سیاست کې د شر او خلکو راپارولو اراده لري نو د هغې شروع د پښتني خاورې څخه کېږي. څوک چې د خپلو ذاتي ګټو لپاره پښتون ولس استعمالوي راځي چې تفصیل یې واورو په دغه راپور کې چې ستاسو لپاره د پېښور څخه د دې خبریال عثمان خان تیار کړی دی.
سیړونکو وایي عمران خان که په اقتدار کې وي او که په اپوزیشن کې دوانو حالاتو کې سیاست د احتجاج نه ډک پاتې دی او اوس هم غواړي چې د راتلونکو عام انتخاباتو لپاره د احتجاج د لارې زمينه برابر کړي او ولس ځان سره ملګری کړي. خبریال رفت او رگزی وایي پېښور په تیرو دوو حکومتونو کې د تحریک انصاف د سیاست مرکز پاتې شوی نو ځکه د جلسو شروع دلته نه کول غواړي. وایي عمران خان به اوس هڅه کوي چې نوی حکومت د فشار لاندې راولي او تازه الیکشن پرې اعلان کړي. خو موجود د حکومت به عمران خان د پخوا په شان په خلاص مټ احتجاجي سیاست ته پرېګ نګ دی.
پراتلون کې وخت کې د تا مشکلات به هم وي بدی چې اوس به دا اوس کم نه وي حکومت ته کې دي شي دی ور لدم را فری ګراوند ور نه کیدا چې مطلب بدی چې عمران خان سه کوکل نه چې د خپل جماعت جوړ کړي دي نو دا تیر تقریبا 15 کال کې د به پهلل تل چې دی مطلب یو د سیاسي حکومت سره مخ مخ کیږي چې هغه به مطلب لکه دي ته دوره په 15 کال کې کله د سیاسي مشکلات نو راغلي خو اوس به کې دي شي چې دی د دومره مطلب اوپن لی دا ملو نشي.
پہلی دفعه جلسه کر رہا ہوں جب سے ایک امپورٹڈ حکومت
دا پیښور جلسی د فار خپل یو ویډیو پیغام کې عمران خان ویلی دی چې د یو بهر ملکی سازش لاندې یو حکومت زمونږ په قوم تپل شوی په دې به خبره کوم او بل دا چې د خپل خپلواکۍ او جمهوریت سارنه کومونه په خپل کوي نه چې په فوز یا په بهر ملکی قوت دې د پارا زړه روان يم چې ټول په شریک سره ملک په سمدستي توګه الیکشن د پارا تحریک وچلو. د پیښور په هنتون استاد میر حمزه بنگشوای څوک چې هم په سیا سیاست کې شر جوړول غواړي نو د پښتنو خاوره وکاروي چې د اولس جذباتې رابرسیر کړي او خپل ذاتی ګټو د پاره استعمال کړي. نوموړي ډیوته ویل چې عمران خان هغه وخت چیرته چې د بنو جاني خیلو کې خلک د جسدونو سره د یوې میاشت نه په احتجاج ناستو او تیره میاشت د پیښور کوچا رسالدار کې په خلکو اسمان راټیټ شوی و. نو عمران خان د پښتنو سره د غم شریکولو قدره تکلیف ونه کړی شو.
اویا اتیا خلک مري له یو یو خاندان نه پنځه پنځه شپږ شپږ مړي روچتیږي، جنازې اوچتیږي. دا خدونه حیانه وه چې دا راغلې وه او د دې خلکو تپوس یې کړی وه. دې ته مونږ وزګار خلک لګو، دې ته مونږ چې کوم د جذبتي خلک لګو، د پېښور د خلکو ته، د پښتونخوا د خلکو ته، د عمران خان او د دې ټایپ کې خلکو ته یو کلیئر یو ریسپانس پکار دی. چېرې مونږ نه جذباتیان یو، نو مونږ تاسو خپل د سیاسي مفاداتو دپاره مونږ استعمالولی شي.
د ټولنیزو رسنیو د لارې هم په پخواني وزیر اعظم عمران خان نیوکې روانې دي. خبریال حسن خان په خپل ټویټر پاڼې لیکلي دي چې عمران خان څومره بخوي چې تیره میاشت کله په پېښور کې چاودنه وشوه او سل ته نږدې کسان پکې شهیدان شول چې هغه وخت پېښور ته راغلی وي او موږ سره دې غم شریک کړی وي. اوس چې کله د وزیر اعظمۍ د اس د سورلۍ نه راکوشوي نو د چغو چغارو دپاره د پېښور خوښ کړو. د پېښور جلسې وروسته به پاکستان تحریک انصاف بله جلسه د سیند سر خار کراچۍ او پس له دې به لاهور کې د خپل ولسی طاقت ازموینه کوي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
ډیوا سره اوسئ. د ډیوی سره د ملتیا مو مننه کوو چې را سره په خبرونه کې مالیا ساوزو د محل د یو بلې مرکې ولوري ته چې د پخوانی حکومت صدر اعظم عمران خان پر وړاندې مخالفتونه زیات شوي وو او اسلام آباد کې به نوی حکومت د افغانستان او طالبانو سره څنګه اړیکې وساتي او د دې ترڅنګ د نورې نړۍ سره به د دوی اړیکې څنګه وي. د آشنا تلویزیون خبریال شهناز نفیس دلته په واشنگتن کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی سره مرکه کړې ده او لومړی ترې پوښتلی دي چې نوی حکومت به په بهرنۍ تګلار کې د عمران خان پاتې ستونزې څنګه حلوي. راځئ چې په دغه مرکه کې یې په ګډه سره وګورو.
پاکستان کے بعض خارجی مسائل تو پالیسی کی وجہ سے ہیں.
د پاکستان ځنې ستونزې د خارجه تګلارو له امله دي. د مثال په توګه امریکا، هند او افغانستان سره کې جهادي تګلارې او طالبانو سره معاملې او د هغې ملاتړ د ستونزو علتونه دي. خود عمران خان په حکومت کې په بهرنۍ تګلاره کې یو مشکل د عمران خان ژبه وه. هغه د سعودي او اماراتو مشران خفه کړي وو ځکه هغه ته پته نه وه چې د ترکیې او عربانو اړیکې څنګه پاتې شوې دي. هغه بے ادبي، د چا مخ نه کول، د چا خبرې ته غوږ نه کېښودل د هغه شیان دي چې په نوي حکومت کې به نه وي، خو پاکستان ته به په خپلو تګلارو فکر کول وي ځکه چې زیاتره ستونزې د شخصیتونو له امله نه، د تګلارو په وجه دي.
په تلو تلو کې عمران خان د امریکا پر ضد ویناوې زیاتې کړې وې. تاسو څه فکر کوئ چې پاکستان کې به دا د امریکا پر ضد احساسات څومره توند کړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې څومره زیانمنې کولی شي؟
پاکستان میں انٹائر امریکنزم تو ہمیشہ سے رہا ہے.
په پاکستان کې د امریکا ضد احساسات همیش لیدل شوی. د 1950 نه ځنې شخصیتونه په هیواد کې د ستونزو علت امریکا ګڼي، خو د مسلو کوم بل حل ورسره هم نشته. د پاکستان اقتصاد داسې دی چې هر لږه موده وروسته ورته د IMF او نړیوال بانک نه د پیسو اړتیا پیښیږي. پاکستان د امریکې وسلو ته محتاج دی. د پاکستان چین سره اړیکې دي، خو د پاکستانیانو لپاره چین د امریکا ځای تر اوسه نه دی نیولی. پولیس کې د امریکا پر ضد احساسات پارول به د اړیکو په کولو کې کومه ګټه ونه کړي، بلکې د حکومت ذمہواري باید دا وي چې ولس پوکړي، نه چې د دسیسو ډکې مفکورې ورته وړاندې کړي. عمران خان په دغو ویناوو د نوي حکومت لپاره مشکل جوړ کړی ځکه که نوی حکومت امریکا سره اړیکې سموي نو هغه به بیا وایي چې ګوره، ما ویل چې دا د امریکې دسیسه ده او دا به د هغه سازشي مفکورې ته ملاتړ زیات کړي. دې سره به دا وشي چې عمران خان بیا حکومت جوړوي نو امریکا ته به یاد وي او هغه سره به اړیکې نه ساتي.
په عمران خان تور وو چې ځانې د طالبانو ویان جوړ کړي. تاسو څه فکر کوئ، پاکستان کې نوی حکومت به په طالبانو فشار واچوي چې د انجونو تعلیم ته اجازه ورکړي، د بشري حقوقو احترام وکړي او د رسنو ازادي یقیني کړي؟
دیکھیے پاکستان طالبان کے ساتھ اچھا
پاکستان طالبان ملاتھر ذکر کبھی چوائی دا پا افغانستان کے دہین دہاز ختمول لپارا یو والا رد ہے پتہ رشلو کلون کے دا پاکستان دے افغان حکومتوں سے رکھے اڑی کے نوے اور طالبان سے رکھے راشہ درشہ درلود ہے داس فکر قوم چھ قومی دارو دغه تګلارې جوړه کړي او دې کې کوم بدلون نه وینم خو دلته خبره دا ده چې عمران خان د زړه طالبانو سره وو او د طالبانو په حق کې به داسې غیر ضروری ویناوې کولې چې طالبانو سره په خبرو اترو کې به د پاکستانی چارواکو دریځ کمزوری کوه دا خو به کم شي خو چې د طالبانو د ملاتړ له امله کوم توان وښته نو پاکستان به هغې ته غاړه ږدي ځکه چې د طالبانو په اړه د نړۍ او پاکستان نظر یو له بل نه بدل دي
د عمران خان حکومت لپاره د هایبرید ریجیم اصطلاح کاری دله د داسې ډول حکومت په اړه تاسو سوای او آینده یې سوي نه
جمهوریت کا تقاضا یہی ہے
جمهوریت یا ډیموکراسي دی توای چې منتخب حکومت به وي اساسي قانون به سرلوړی وي د هواد ادارې لکه پاوز او استخباراتي ادارې به د منتخب حکومت تر تاثیر لاندې وي یعنی ماتحت به وي خو په پاکستان کې داسې نه دی شوی دا هر چا ته معلومه ده چې پاوز یا نیخ پنیغه حکومت کوي او یا په حکومت کې د پاوز یو رول وي که پاوز لږ شاته شي نو امکان شته چې یو نورمال حکومت جوړ شي د پاوز دا تګلاره چې د سیاسي جوړجاړي د لارې داسې یو حکومت جوړ کړي چې د پاوز سره په هره خبره یو وي نو زما په فکر د تجربه وښوده چې دا سمه تګلاره نه وه
اګست کې په افغانستان د طالبانو واک بیا جوړېدو نو وروسته په هغه افغانانو هم د دې اثر پیوته دي چې شل کاله وړاندې هندوستان ته تللی وو او هلته آباد شوی وو دغه افغانانو د افغانستان راتلونکي خپل وطنوالو لپاره په هندوستان کې د خوراک څخاک او نورو سیزنو کاروبارونه شروع کړي دي د نوې ډیلی نه د وی او ای خبريالې انجنا پسریچ ها ریپورت تاسو ته زموږ همکار سمینا احسان وړاندې کوي
د نیویارک د کریډیټ ریټینګ ادارې موډیز د پاکستان د بانکونو د پاره د استحکام او د ملک جی ڈی پی د ودې شرح راتلونکي کال د پاره د 3-4% ترمنځ پاتې کېدو پیشبینی کړي خدای هم ویلي چې د سیاسي ناقلارۍ په سبب د پالیسو تسلسل په شک کې دی تاسو دې ته څنګه ګوري
with the new government now being elected and the new prime minister now in office that is going to now now decrease
زما دا خیال دی چې د نوی حکومت راتلو سره به سیاسي بې یقیني لږه کم شي خو بیا هم د اقتصاد په لاره کې دوه لوی چیلنجونه شته یو دا چې غیر ملکی ذخایر د زیاتولو کوشش وکړي شي چې د پاکستان سره زیات ډالر وي نو د آی ایم ایف سره خبرې به هم په زیاته ښه طریقه وکول شي او دا به د پاکستان د چین او د نورو ملګرو سره محفوظ روابط په لړ کې هم مرسته وکړي دویم دا چې د عمران خان انتظامیه په تلو تلو کې د تیلو قیمتونه راښکته کړي وو چې دا به د بجټ د خساري په شکل کې مخې ته راځي نوې انتظامیه د پاره به د خساره کمول لوی چیلنج وي زما رائے دا ده چې په یو څو هفتو یا میاشتو کې په عالمی منډي کې د تیلو قیمتونه راښکته نشول نو پاکستان کې به دا په برځي د پاکستان د اقتصاد په حق لکه خبر وکړو نه جوړښت یې په دې بنیاد شوی چې مسالې د حل کولو په ځای په وقتی توګه ختم کړی شي او دغه مسالې هر لږه موده پس بیا سر راپورته کړي دا د عمران خان سره هم شوی وو او شهباز شریف به هم دغه مسالو سره مخ وي
پی ټی آی د دریو کالو نه زیات حکومت کړي د هغه اقتصادي پالیسو ته تاسو څنګه ګوري
economic policy which are good.
زه اقتصادي پالیسۍ ته په ډیر پراخ نظر ګورم چې پکې د صحت او تعلیم نه علاوه په ملک کې دننه نور اډانه هم شامل ده پی ټی آی ځینې ښه ګامونه هم اخیستي وو لکه د صحت د انشورنس نظام ټولو ته غځول چې ډېرې معاشي ګټې لري عمران خان د کووډ وبا مقابله هم به شمول د دې مالی تاوان ډیره په ښه طریقه وکړه چې په سر کې تمن نه کیده، خو زیاتره دوی د اقتصاد د استحکام په کوششونو کې اخته وو چې زه ورته اقتصادي فایر فایټنګ وایم، او په دې ډیر وخت واخیست. د IMF پروګرام هم ورسره لیټ شو ځکه چې اقتصادي ټیم یې هم برابر نه و. د پاکستان معیشت په لار کې چې کوم اصلي خندان وو هغې ته زیاته توجه ورنه کړی شوه، نو نتیجه یې دا وه چې د مایکرو اکنامیک د زیات امپورټس او د نورو مسلو سره موږ همالته ولاړ یو چې په 2013 کې وو. د پاکستان د معیشت هم دا غټه مسله ده چې د مسلو د آورۍ په لړ کې هیڅ کار نه کیږي.
What do you think about Shehbaz Sharif? Like he remains
the Shehbaz Sharif da nawi hukumat da para taso kam iqtisadi challenge na gorai taso pa khyal ke ba haga da mulk iqtisad pa samalar rawan kray shi.
Shehbaz Sharif of course has a reputation of being a very good administrator in Punjab.
زما په خیال دا په ډیرو خبرو انحصار لري. شهباز شریف د پنجاب د خ منتظم په حیثیت پیژندګلوی لري، خو د وزیر اعظم په حیثیت به هغه د میټرو بس او د ترانسپورت د نظام په شان د کارونو پرانیسته نشي کولای. دا رول ډیر پراخ او محدود هم دی، او کتل بداوی چې دوی اقتصادي استحکام هدفونه څنګه پوره کوي چې امکانات یې ډیر لږ دي. دا نه ده معلومه چې شهباز شریف به څومره موده حکومت وکړي، په اسمبلی کې به یې موجوده ائتلاف څومره موده پاتې وي، عمران خان به په کومه طریقه د هغې مخالفت وکړي. که شهباز شریف څه کول غواړي نو سخت فیصلې ورته کول وي. د دې فیصلو په نتیجه کې ګراني زیاتېدای شي او دا به ښه نه وي. په دې ټولو حالاتو کې امکانات دي چې انتخابات زر وشي. چار څوکې ګټي هم هغه به یو دوامدار اقتصادي پالیسی جوړولو په پوزیشن کې وي. موجوده سیاسي ماحول کې دا نشي کېدلی.
د
پاکستان په شان ملک چې اقتصاد یې زیاتره په بارني قرضو او د بارني پاکستانیانو په پیسو ولاړ دی، خپل اقتصاد په کومه قسمه پالیسی مضبوطولی شي چې اثر یې په ګرانۍ د کنټرول په شکل کې هم ښکاره شي؟
Fundamentally, the problem with Pakistan's economic policy making has been that we do not have enough domestic productive capacity.
دا ډیره ښه پوښتنه ده. د پاکستان د معیشت پالیسۍ په لړ کې بنیادی مسله د ملک کمزوري پیداواري صلاحیت دی. دا نه ده چې د پاکستان امپورټس زیات دي، بلکې د پاکستان اکسپورټس کم دي. موږ ته دې اړخ ته پام کول پکار دي چې زموږ اقتصادي اډانه کې د کوم بدلون ضرورت دی، زموږ په کارخانو کې څه پیدا کیږي، او حکومت ورسره څومره مرسته کوي چې په عالمی مارکیټ کې د مقابلي سامانونه تیارېدلی شي. ګنینو هیڅ فرق برانه شي. په همدې سبب موږ بیا بیا د اقتصادي بحران سره مخامخ کیږو او IMF ته ځو. دا په دې هم ده چې د پاکستان ولسی پالیسی څنګه جوړیږي. موږ مدام په دغه ټولو مسلو خبرې کوو، خو کله مو هم د سیول سرویس ریفارمز او په بیوروکراسۍ کې بدلون رانه وسته. هغه بیوروکراسي چې د وخت په حساب دوامدار پالیسیان جوړ کړی، موږ کله دا فکر هم مونږ کړ چې خاریانو او ټولنو ته د زیاتو اختیاراتو د لارې حقوقي د ښه خدمت جوګه کړو. تاسو د جایداد ملکیت حق د نورو محفوظه کولو، په تعلیم او د خلکو پوها او صلاحیتونو د ښه کولو په لړ کې څه کولای شي؟ د دې نه علاوه انټرنیټ هم یو لویه مسله ده. دا ټول هرڅه د پاکستان د ښه اقتصاد د لارې خندان دي چې ورسره ستاسو د اکسپورت توان کمیږي. که د پاکستان جی ډی پی د 3.5% پورې وده وکړي، نو بلخوا امپورټس ډیر زیات شي. دا سلسله همدغه شان د 1980 کال نه جاری پاتې ده.
اخیری پوښتنه دا ده چې تاسو څه ګڼئ، نوې حکومت به د اقتصاد په لړ کې سختې فیصلې وکړي شي؟
نو خو موقتی او نه دا انتظامی اداسه کولی شي. په اسمبلی کې دی اکثریت سره تاسو سخت بدلونونه نشي راوستي. انتخاباتو ته هم لږ وخت پاتې دی، دا وخت کافی نه دی. یو حکومت هم په څلورم کال کې بدلونونه یا ریفارمز نه راولي، او دوی خو په څلورم کال کې لا حکومت شروع کړ. دا به ډیره ګرانه وي، او زه نه ګورم چې دا کېدلی شي. کېدی شي دوی الیکشن په نظر کې ساتلو سره د خلکو د پرمختګ په برخه کې لږ څه کار وکړي چې وکړي دوی د پخوانی حکومت نه زیات مخلص دي. د انتخاباتو نه پس چې کوم حکومت جوړ شي، تما کېدی شي د ریفارم د یوې ایجنډي سره راشي، او د 50 کالو په خپل موده کې په دغو اصلاحاتو کار وکړي شي، ځکه چې اقتصادي اصلاحاتو د پاره وخت پکار وي.
Thank you so much Shahrukh Awani for giving us time.
دا تاسو د شاروخ وانی خبري واوریدئ چې په اکسفورد په هنتون کې د اقتصاد ماهر دی، او دی وسره د سکایپ د لاري خبرو کې وویل چې د پاکستان د اقتصاد جوړخ په دې بنیاد شوی چې مسلې د حل کولو پر ځای په وقتی توګه ختم کړی شي او دغه مسلې هر لږه موده پس بیرته راپورته کیږي. نو تاسو د هغه خبرې د سمینه احسن سره په دغه مرکې کې واوریدلې کوم راپور چې موږ تاسو ته یادونه وکړه هغه به هم په دې خبرونه کې وړاندې کوو. خو لومړی زو د یو بل ریپورت ولوري ته چې هم د پاکستان په اړه دی چې په خیبر پختونخوا خواکی لکشمیر کې د ایډز په ناروغانو کې اضافه شوې ده. خو ډاکټرانی وایي چې په پښتونخوا کې د پنجاب، کراچۍ او نورو ښارونو په پرتله د ناروغانو شمیره کمه ده او د خیبر پښتونخوا د ایډز مخنیوي پروګرام تر مخه دا وخت په ټوله صوبه کې 15,993 پورې کسان په دغه مرض اخته شوي دي چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل دي. تفصیل یې تاسو د پیښور څخه از موږ همکار فرید شنواری په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
ډاکټرانی او نفسیاتی رنځونو ماهران وایي د ایچ آی وی ایډز ناروغانو په شمیره کې سیواوالی ترڅنګ په دغه رنځ اخته شوي زیاتره ناروغان د ذهني رنځونو هم ښکار شوي دي. ډاکټرانی وایي په ټولنه او خصوصي توګه په کورونو کې خلک د دغه رنځ په حق له پوهه نه لري او ناروغانو سره ډېر توپیری چلن ساتلای کیږي.
زما د بیماری د یو کس نن پټه نه راوس وخت کې که زما خپل پهلوان دي که محله ده که د کاروبار دی ټولو ته پته خو ما ته چې تر ننه پورې د دې شي پیغور یا دا شانتې هغه نه دی کړی. یعنې ما سره داسې یو وخت چې ما سره خپل پلار کور کې مزه بیل کموي چې روټیر سره خپل کار دی. اوس ما هغه پلار او هغه مور د ما سره وي ټول لکه هغه دغه د ذهن نه ووتو که نه.
ډاکټرانی وایي ایچ آی وی ایډز رنځ په پاکستان کې د خورېدو علتونه جنسي کاروبارونه او د همجنس پرستو سره جنسي اړیکې ساتل، د غیر محفوظو ستنو یا سرینجونو کارول او مریض ته بې ټیسټ شوي وینه خېجول شامل دي. دوی وایي د ایچ آی وی ایډز جراثیم داروګانو سره څه وخت د پاره مړ کېدای شي خو په مکمله توګه نه شي ختمېدلی.
د پنا خبرې کې دغه نفرت شروع کی، دغه نفرت نه دی پکار، دغه دغه احتیاط تدابیر باندې ځان پوهې کی نو بیا به زموږ مریضانو ته دا نفسیاتي پرابلم نه راځي. لکه په کور کې ته بیا کرکه شروع شي، ښځې د خاوند نه کرکه شروع شي، زوی د پلار نه کرکه شروع شي، ځکه د دې نوم په وجه باندې چې خلک وایي چې دا د ایډز مریض دی. زموږ په معاشره کې لکه دا لږ په بدې ګڼې د دې په وجه باندې په هغه باندې لږ ډېر اثر دی.
د صحت چارو پوهان وایي د همجنس پرستۍ مخه نیول، خلکو ته دغې ناروغۍ په اړه پوهه ورکول او مریض ته وینه خېجولو نه وړاندې ټیسټ کولو سره به یې څه حدو پورې مخنیوی وشي.
ځکه چې بعض میل داسې چې هغه د ډېر ټرایبل ایریاز نه راځي او خپل فیمیل نه راولي، بیا چې دوه درې ویزټس موږ سره وکړي کاونسلنګ وشي نو بیا هغه فیمیل راولي موږ رجسټرډ کړو ځان سره. نو هغه حساب سره د میل تعداد چې د فیمیل نه زیات دی او ماشومان چې دي نو هغه چې کوم ماشومان هغه ټایم کې پیدا شوي چې کوم ټایم مریض ته پته نه لګي د لیدې جراثیم نو هغه ماشومان موږ سره پوزېټیو او چې کوم ماشومان موږ سره کوم موریان رجسٹرډ دي او بیا دغه نه پس هغه ماشومان کوم پیدا شوی دي زموږ په سنټر کې موږ غیلې دوی ورکړې د ای آر ویز ورکړې دي هغه سره هغه جراثیم هغه کې مړ شوی دي او هغه ماشومان موږ سره نیگیټیو راغلي دي.
د ملګرو ملتونو د ایډز مخنیوي پروګرام شمیرې ښایي په پاکستان کې څه 2,00,000 پورې کسان په ایډز رنځ اخته شوي چې پکې 20% ښځې او 3% ماشومان هم شامل دي. د دغو شمیرو تر مخه په کال 2000 کې د کورونا وبا خورېدو نه پس 15,000 نور نوي کسان په دغه رنځ اخته شوي دي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د ډی وی لیدونکو تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو وښیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولی شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا بٹن کی کاږي. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ. او څنګه چې وړاندې ستاسو ته مو یادونه کړې وه چې په اگست میاشت کې کله چې افغانستان د طالبانو لاس ته ولوېد او هغه نه وروسته افغانان هم د دې باندې ډېر زیات اثر پرېوتی دی او د شلو کالو وړاندې هندوستان ته تللي افغانانو باندې هم اثر کړی دی. هلته افغانان د افغانستان څخه راتلونکي خپلو وطنوالو لپاره په هندوستان کې د خوراک څخه د نورو شیانو کاروبارونه هم پیل کړي دي. د نوي ډیلي څخه د وی او ای خبریالې انجنا پسریچا ریپورت تاسو ته سمینه احسن وړاندې کوي.
پنځلس کاله مخکې حشمت پیرزاده د افغانستان نه نوی دلی ته تللی وو او د افغان خوراکونو دغه ریسټورانټ یې شروع کړی وو.
موږ د دې ځای د مسالو عادت نه وو، ځکه موږ دلته خپل د خوراک ځای شروع کړو.
په دغه علاقه کې یو شمیر نور هم دغه شان کاروبارونه دي چې په 2001 کې د طالبانو واک ختمېدو پس د افغانستان نه راتلونکو افغانانو لپاره د سود سودا مرکزونه وو چې دغه علاقه په بیا د وړوکي کابل په نوم مشهور شو. خود اگست میاش را حسې د نوی دلی او کابل ترمنځ پروازونه ځندېدلې او هلتا د هندستان سفارتي موجودګي هم نشته. د افغانانو تګ را تګ هم کم شوه. په یو وخت کې د خلکو نډک د پیرزاده ریسټورانت هم وس قریبا تشبروتي.
همارا بزنس 80% افغانیو کې ده.
زمونږه 80% کاروبار به د افغانانو د لاس وو. اوس د هندستان او د خلیجی ملکونو کاکان وی خو افغانان نه وی.
دغه شان حال د دوايانو مارکیټونو او د نورو کاروبارونو ده. په دری کې لیکل شوی د دکانونو نمونه به افغانان متوجه کول. ډیر با د علاج لپاره او ډیر با د کاروبار لپاره ورتلل. هندوستان با افغانانو لا تعلیمی وظیفې هم ورکولې، ځکه با افغان طالب علمان هم هلته ډیر وو. په هندوستان کې کاروبار کوونکي دغه افغانان وس پریشان دي. په دې کې زیاتره کډوال هم دي چې شمیره یې 1400 ضرورت نستې ده. پدې کې یو اجمل نزاری لس کال وړاندې د جنگ نه تښتېدلې وو.
بہت فرق آیا.
زموږ کاروبار لس فیصد ترخکته شوه دی. آمدن د نش برابر دی. زموږ په کور کې به سلور کسانو کار کوي خو اوس یوازې زه په روزګار یم او زموږ تنخواه هم 30% کم شوه ده.
ډیر کاروبارونه ختم شوي او د سړک په غاړه خرڅونکو باندې هم رښنښته.
ته افغانستان څخه فلیټ آ رہی
نه. افغانستان نو څوک هم ناراضي. موږ ټول پریشان یو. په کور کې مې واړه ماشومان دي. په لکه گزاره نه کیږي.
دوی د خپل ملګرو او خپلوانو لپاره هم فکرمند دي.
اسی فیلینګ ہے جو پتا نه سک.
زه خپل احساسات نشم بیانولې. بهتره ده چې د زړه خبره هم په زړه کې پاتې شي.
دوی د افغانستان نه لری دي خو مدو مخکي چې د کمو حالاتو د لاسه دوی خپل وطن پرې خو دی وو. دغه اثر په ژوندونو وس بیا ښکاری. سمینه احسن، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن ڈی سی.
دیوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او دا مهال زو د یو بل تفصیل ولوري ته څنګه چې تاسو به هم لیدلی وي. پرون د امریکای په نیویارک ښار کې یو نامعلومه تن په خلکو باندې برید وک په دغه دزو پیخه کې لګ تر لګه نه هیڅ کسان ته پیان شو و غوړو چې د دې تفصیل او روستۍ حال یې ستاسو سره شریک کو چې د نیویارک ښار څخه زموږ سره ملګری شوی دی د دیوا خبریال او زموږ همکار فضل الله. غوې ترکلې و سړی مشه په خیر راغلی فضل الله. فضل الله صاحب، که تاسو د دغه پیښه په اړه لومړی خپل کوم معلومات لیدونکو سره شریک کړئ. دا پیښه کله وشوه، څنګه وشوله او په دې کې آیا مارک ژوبله هم شته؟ که د دې ټول تفصیل تاسو شریک کړئ.
داسې ده چې تیر ورځ سهار اتنیمه د 9 بجو دغه وخت کې چې خلک تر کله خپل کارونه روان وي په منډو وي د بس سټېشنو کې د ریل ګاډي سټېشنو کې داسې هم سهار وخت او یو کس ویل کیږي چې دا غنوم جیمز فرینک ته تور پوستکه دی د امریکا د پنسلوینیا ښار سره تعلق لري. هغه په دغه ګاډي کې چې د نو هم سفر کوو او کله چې یو ویډیو هم خوره شوې د پاغې کې هم لیدل کیږي د سوشل میډیا د لارې. هغه د لوګي بمونه اول لړکړی دی چې د هغه نه رستو الته کې لږی خبر شوې دي خلکو کې یو خوف او یو یره یو پینیک کریټ شوې دي. دا غن پس خلک د سټیشنونو چې دنه په منډه باندې وروتل او بیا دغه وخت کې هغه چې دنه ډزې شروع کړې دي چې پاره کې تاسو هم وی لګتل لګا یو کم دیش کسان چې دغه ټپیان شوې دي. مرګ جوړه خلا داس نه د ریپورت شوې خو هغه کې د 15 کسان چې د ناغي حالت د مرګونه وو خلا هم داسې د مرګ ریپورتونه په مطبوعاتو کې نه دی راغلي. پولیس د خوا چې کوم بیا بیان خپور شو پاغي کې دا ویل شو چې د جیمز اریک جیمز پینګ چې کوم کس دی دا یو تور پوستکی دی او د دې معلومات څنګه ترلاسه شو هغه داسې چې دغه ځای کې د دې پیښې وروسته چې کله پولیس چارواکي راغلي او هغه پلټنې کولې نو هغه ځای نه د کار کولو یا د تعمیراتي د کمپنۍ یو جیکټ ترلاسه شو چابیانې ترلاسه شوې او دغه سې نور ګڼ شیان هغه ترلاسه کړل چې د هغې په بنیاد باندې د هغه ګاډي چې کومه چابي وه نو هغه د یو چې کله کور بدلوي یا سامان شفټ کوي نو د داسې یو کمپنۍ ده د هغې د ګاډي چابي چې هغه ګاډي هم بیا دغلته کې د سټیشن چې کوم دی سنسټ سټیشن دی د بروکلین سیمه کې د هغې خواوشا ولاړو او د هغې په بنیاد باندې پولیس چارواکو دا ویلي دي چې د دې کس معلومات چې هغې کړي دي پلټنې شوې دي نو هغه تعلق د پنسلوینیا ریاست ایالت سره دی 28 کلن دی او دا هم ویل کیږي چې د مخکې هم د سکیورټي یا چې کوم اداري دي د هغې ته چې دنو داسې جرمونه کړي دي او هغې ته مخکې هم د دې کس تلاش باغی کوو خو بیا هم دا سیدا چې د دغه ګاډي په ذریعه معلومات چې دي نشو بي دي خو د کیمرې چې په هغه سټیشن کې یا کوم سب سټیشن د شپږ دیرشم نمبر کوسوا د سنسټ ایریا او د بروکلین سیمه وا نو په هغه کې چې کوم سټیشن د دا په حال تراغلی و خو کیمرې چې کوم دی هغه کار نه کوو د دغه چابیانو یا د جیکټ په ذریعه باندې د هغه معلومات ترلاسه شوي دي. پولیس لخوا دا هم اعلان شوي دي که دغه کس حوالی سره چا معلومات شریک کړل نو هغه ته به د $50,000 انعام ورکول کیږي. د نیویارک گورنر هم د دې واقعي ډیر سخت الفاظو کې غندنه کړې ده او د نیویارک چې کوم مشر دی د خاروال د ایریک ایډمز هغه هم دا ویلي دي چې د ټوپک د لارې تشدد نه صرف په نیویارک کې بلکې د ټول امریکې ستونزه ده او کوشش کوو چې په راتلونکي کې داسې قانون سازی وکړو چې د ټوپک د لارې د تشدد مخنیوي وکړو.
ډیره زیاته مننه فضل الله صاحب چې راغلی زموږ سره مل شو او دغه ټول تفصیل مو د لیدونکو سره شریک کړ.
تاسو مننه. ماشاءالله.
د لیبی ګران ولیدونکو او اوریدونکو د امریکا صدر جو بایدن ویلي دی چې د ګرانۍ د کوم بوج لاندې چې امریکایان راغلي دي د دې لوی علت د روسیې صدر ولادیمیر پوتین دی. د یوې میاشتې څخه زیات وخت وشو چې د صدر بایدن انتظامی په امریکا کې د زیاتېدونکې ګرانۍ پړه پر صدر پوتین اچوي خو په اړه یې حقیقت ډیر پیچلی دی. تفصیل یې د ویوې خبریالې انیتا پاول په ریپورت کې تاسو ته بختور شو وړاندې کوي.
قابو او وخت وړاندې په اوکران د روس د برید راسي قیمتونه په بر روان دي. دا یوازې په امریکا کې داسې نه ده، د برازیل نه تر مراکش او هندستانه د خوراک تیلو او کیمیاوي سرو په نرخونو کې ډیر اضافه راغلی ده. خو صدر بایدن دې ته د پوتین د ګرانۍ نوم ورکوي.
I'm doing everything within my power.
زما په اختیار کې چې سدي زهغه کوم چې د پوتین د لاسه زیات شوی نرخونه راښکته کړم. موږ په دې کې د مارچ راهیزې کمې هم لیدل لري. ساسو د کور بجټ او په گاډو کې د تیل واچولو توان د نړۍ په بل سر کې د یو ډیکټیټر د قتل عام د لاسه متاثر کېدل نه دی
پکار.
د نه په ورځ د آیوا ریاست د سفر په وخت صدر بایدن په تیلو کې د ایتنول کچا زیاتولو اجازه ورکړه. چور سره برتی لوبای را کمی شي خلوګیا بزیات شي. د روس د یرغل د لاسه په نړۍ کې خوراکي توکي ډیر ګران شوی دي. د ملګرو ملتونو د خوراک اداره وای د اوکراین د جنگ لکبله د غنمو، جوارو او تیلو په بایو کې ډیر زیاتوالی راغلی دی. خو اقتصاد پوهان د خوراکي توکو د زیاتوالي نور ډیر وجوهات هم یادوي، لکه د قابو کولو د پالیسۍ نشواله، د رصد په لارو کې خندان او د طلب او رصد ترمنځ توپیر. محتاط سیړونکي دا ګڼي چې پوتین یوازې د ګرانۍ علت نه دی او نو تر ټولو لوی علت. اے جی انتونی د هیریټیج فاونډیشن سیړونکي دی.
This happened long before
by the Putin the breed now dir mahki ba bar rawan wi kho haga waqt be intizami wel che grani nashta bi ay wel grani shta kho arzida kabu bashi gham makawi kho bi grani ya walo ya tabaqati masala shwa bi hawi de ta kho wel us bi hawi badada او دا د دوی د لاسنه ده دا د پوتین کار ده. زما په خیال اته شاده 15% ګرانی کی 8% ګرانی د یوکرين د بریډ نه وړاندې و، خو دوی د ګرانی پر وضاحت نشو کولای.
په نور څېړونکو وای په ګرانی کې د پوتین وی لاس ده. ویلیام رانچ د انټرنیشنل سټډیز د ادارې څېړونکو ده.
Had there been no war,
دا د جنگ نه وای نو ګرانی به راکمه شوې وي، خو د جنگ د لاسه ګرانی زیاتیږي چې علت پوتین دی. زما په اند په دې کې هیڅ شک نشته. زه دا منم چې ګرانی د جنگ مخکې شروع و، خو پوتین نور زیاته کړه او الزام به هم په هغه وي.
د امریکای او ناتو ائتلاف لخوا د لګول شوی بندیزونو د لاسه د روس اقتصاد هم سخت ځپل شوی دی. د روس مرکزی بانک د روبل په ځای ساتلو د پاره د سود شر ډیر لوړه کړې ده او یو شمیر نور داسې بندیزونه هم عملی کړي دي چې روبل د پریوتلو نه بچ کړي. بختور شاه، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن ڈی سی.
لی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، خبرونه دوام لري او د محل زو د بل ریپورت ولوري ته چې په اوکراین د روس د یلغال په وجه چې ډیری خلکو د سیمې څخه اکاډه شوې، داسې خلک هم شته چې د روسي ځواکونو په زور تانه خانو کې ساتل شوي وو. نور تفصیل یې تاسو ته د امریکا غاک پر راپور کې ارباب محمود علي وړاندې کوي.
د دوی د ازمیختہ کیسه د کیف خارنه د شمال پلو په یو سل لس کیلومتره کې د یهد نه کلی دا. د کلی خلک وایي د مارچ د میاشتې په اولنو ورځو کې چې روسي ځواکونه د دوی علاقه قبضه کړه، نو د ټوپک په زور دوی ټول یې یوې تاخانه ته کوز کړل. دوی به شپه ورځ په تاخانه کې پراته وو. دوی داسې وختونه وو چې دوی ته د بهر تللو اجازت وو، یو غسلخانه ته او یو په کلو میدان اور باندې ځان له د پخلي کولو. ولنتینا سارین هم په دغه تاخانه کې اچولې شوې وه.
دیدوشکا پمیر
وو ما سره نسوی ناس یو مشر سړی ساور کړه او بیا ورپسې د هغه خزه همړ شو. بیا د غزي کې پروت یو سړی مړ شو. ما سره یو خزبه کې ناستله، هغه په وجود لګدرنه و او ډیره ګرانه و ورته. بیا هغه همړ شو. بیا یو مشر سړی وو، هغه په صحت ډیر ښه معلومېدو، ورزش به هم کولو، خو بیا اخر کې هغه به هر وخت ناست وو او یو ورځ هغه هم مړ شو. زما خپل دوه واره ساخراب شوې ده.
په یو کمره کې د هغو ټولو کسانو نمونه لیکل شوی وو څوک چې په کلی د روس د قبضې په وخت مړ شوی وو. دا اتلس کسان وو. د کلی خلک وایي دوی ته معلومه نه ده چې خلک څنګه مړ شوی دي. د روس واکونه به وخت په وخت دوی ته د مړو لری کولو اجازه ورکولو. دوی ته ویل شوی وو چې ټول په ادیره کې په یو اجتماعي قبر کې ښخ کړي. جولیا سوریا پاک وایي دوی ته به کله کله خپل کورونو ته د تللو اجازت هم ورکول کېدلو.
بیا راته د روس واکونو یو ورځ وویل که څوک خپل کورونو ته تلل غواړي نو هغوی دې د روس قومي ترانه ووایي او چې چرته تلل غواړي نو تللی شي. مونږ به یوازې روان شو، دوی به مونږ سره نه تلل. مونږ ته د زیات لري پوری د تلو اجازت نه وو.
د کلي خلک د روس د قبضې بلابل یادښتونه لري. سویتلانا بوکوتا وای کله کله به د روس پوځیانو ډیر ذاتی کولو.
یو ورځ داسې وه چې د روس یو فوزی راخلو، پته نشته چې شراب زیات څکلی وو یا بل څه نشه کړی وه. ټوپک یې زما په مرۍ کې خودلو او یو بوتل یې هم راته کې خودلو او وی ویل چې دا وسکا.
د اپریل د میاشتې په اولنو ورځو کې د روس ځواکونه د کلي نه بهر ووتل. په دیوال باندې لیکل شوی دی چې د اپریل د میاشتې لومړۍ نیټه د کلي د خلکو د بند ختمېدلو ورځ ده. ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، جیبا، واشنگتن.
دلی بی گرانو لیدونکو او اوریدونکو خبری خبرونه هم په دې ځای پایته ورسیدل. د دې خبرونه قربانه ومه ز منظر شهید او د خبرونه پروډوسر و سلمان یوسف زئی او د انجینران څخه هم مننه کوم چې دا خبرونه زمو سره مخ په وړاندې بوتله. او تاسو ته هم ډیر ښه شیبه غواړو. سلوړه او آباد اوسئ او تاسو په لوی الله سپارو. د الله پامانه.